برای اکنون باز هم اسمت ساروان به استودیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه استری مشیف فرشته جان نگاه قدر من آوردون که تست هم سلامونه. د بخشن نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بیزای شوی افغانانو شون ته د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو خبری مطالبو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمني یې $2 تریلیون ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف اړیکې ساتلې دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې لیکل شوي د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قومندانۍ سنت کام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې هم ویلي وو چې القاعده د هند په بریاعظمګي کې د تل په شان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړې او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاستیک کړی ده. یوه باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. دې سرچینې چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، آزادي راډیو ته وویل تر هغو چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نه کړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نه شي. د سرچینې په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 24 کمانډو ځواکونه شامل دي. دا په ظاهره یو نوی خنډ چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی. هغه خبرې چې ټاکل شوې وه د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ دا غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې. اروپایي ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په 80 هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو اداره فعاله ده. اروپایي اتحادیې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلس میچل وایي ټاکل شوی په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against
د وای مشبجر پر هغو پاموړ شمیر مسؤولو کسانو بندیزونه بلګو چې تاریخوالی او تیرې کړي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو لمخي الکساندر لوکاشینکا د سباندی 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې پلویان دا پایلې له درغلیو ډکې بولي. د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د شتمنۍ اندازه $2 تریلیون ته ورسېده. اپل چې زیرک آیفون ټلیفونونه یې جوړ کړي د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت شو چې ارزښت یې $1 تریلیون ته ورسید. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مخته دي چې د هر یوه د شتمنۍ ارزښت له $1 تریلیون اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی مورګان اورتاګاس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل د یادښت د ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی اورتاګاس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا ونه شوه، اټکل کېده چې مایک پامپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دا اعلان نن پنجشنبه سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شیفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگټن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همداراز د تیلو بیو د تیلو د بایول ویډیو زیانمن کړی دی. او ناروی یو روسی ډیپلوماټ د هغه نارویژي د نیولو د قضیه په تړاو اخراج کړ چې په جاسوسي تورن دی. دغه روسی ډیپلوماټ نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د روسیې د سفارت په سوداګریزه څانګه کې کار کاوه. د ناروی ملي رادیو تلویزیون پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې دغه روسی ډیپلوماټ د اخراجېدو خبره په ناروی کې د روسیې سفیر ته اورول شوې. په راپور کې راغلی دغه روسی ډیپلوماټ داسې کار کړی چې د دې له ډیپلوماټیک بس سره نه ښایي. ناروی په دې تړاو په اسلو کې د روسیې سفیر هم احضار کړی دی. د ناروی استخباراتو پر هندیول اس د نارویژي د تیرې شنبې په ورځ د روسیې د استخباراتو له یوه مسؤل سره د لیدو کتو پر مهال ونیو. د ناروی ملي رادیو تلویزیون نیول شوی کس هارشارن سنگ بللی چې 50 کلن دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری. د خبرونه په دوام کې اورید. پنځشنبه د بخښنې نړیوالې مؤسسې ویلي کورونا او بعد بي ځای شوی افغانانو کړهونه لا زیات کړي.
خاوند مې شهید شو، دغه سیو ککل یو زی تلار شم سګرا سره کومه کوکی لکه کله بل سي حکومت مونږ تلات شي نه دی کړی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 لک زیات افغانان په خپل هیواد کې کډوال شوي دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د کب روزنې صنعت غوړېدلې دی. د پکتیا اوسیدونکو د روزلو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل دما غوښتنه ده چې دغه وخت تولانی کی دا په سرویس ورځ یو میاشت کې یو ټول وینه وجود او کې درد کې چوي نه سکي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځایه شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته باید جدي پام وشي. په راپور کې د یو شمېر بې ځایه شویو له کړاو او درد ډکې کیسې هم خپرې شوې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله الدین وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د 4 لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځایه شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینره سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځایه شوی هیر نکړي. نو موږ وړي آزادی رادیو ته وویل
جامعه بندلی نمیزه وقت شد که پول رکینا مثلا
دوایی کل چه نریوال طولن در افغانستان حکومت تا پیسی ورکوی باید یو برخه کورانه و بیزایشه و تزانگلی کری. تر هغ وقت چه مونگ بیزایشه و تا مشخص بودیجه و نلرو متاسفانه چه در افغانستان حکومت نشی که ولی پی یواز سر در چباند چلور میلون بیزایشه و ستونزو تا ورسیگی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور کې چې پرون د اګست په 19 خپور شو د ځینو بې ځایه شوو کسانو کیسې هم راخیستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بې ځایه شوی ویلي د کرونا وبا پیل کې دولت یوازې د دو اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټ انټرنیشنل ته ویلي د کرونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعتولی. ده زیاته کړې مونږ یوه خټینه جونګړه کې اته تنه اوسو، څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو؟ مونږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د شلو ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو؟ مونږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کرونا نښې نښانې لري؟ د مریم په نوم بې ځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کمپ کې له یو نیم کال راهیسې اوسیږي د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي د کرونا وبا پر مهال مونږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې مونږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بې ځایه شوې بیا ویلي دا نه پوهیږي چې کرونا څه شی دی. دې زیاته کړې دې برخه کې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کام ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کرونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا بې ځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. دې ټولنې هم ویلي چې کرونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بخښنې د نړیوالې موسسې د راپور پر اساس مو واورېدل چې کرونا د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله له 2.5 لک زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري آزادي راډیو ته وویل که څه هم له کورنیو بې ځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه سوي په فراه، کندوز، بغلان او ځینو ناامنو ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لک زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنې شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 سوه کورنۍ اکثر ولایت کې بي ځای شوي دي او یوازنی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هېوادوال بې ځایه کېږي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکه سره ځي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندویو موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې خو بس یې نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغسې یو کله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومک وکړي لکه کله بل ځای. حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي. خیر دی زمونږ لاتې مو ګوري، بس کور دې زمونږ خیر دی وګوري، دا بچي دې زمونږ وګوري. اوسه پورې کومکونه مونږ سره نه دي شوي. زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړي.
من مثال عارف ده زشت او نام واشت او ولت مكارونه مارونه کوله په سمکاله راولله جلال تمس کردونه ورځ پر زیتی او خلاصي نه مستون سره مخ کی کوم وادي حکومت مو سره کړی دا غي مو سره نه کړی بس وختنه حکومت دا واره چې مو سره ټول سره کوم کنه وشي به وسه خلکو سره دا غزين نه لري کلداري زم وختنه وشي
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپنا، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې روان کال ایران 3.5 لکه او له پاکستانه 50,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له یو داسې پلار سره خبرې کړي چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیره شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وای زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ بچه لاړه وظیفه ته دی به لاړ مکتب و مکتب ته ځم چې مکتبله ورځ معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم ازوري مې وکتله تېس ورځې غیر ازوري خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب 1.5-2.5 ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته ده، یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زمانه نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-14 کالو دي دا هم دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دی تولانی کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشانه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینس کوي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستري روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مني او وی له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت جواب نه دی موندلی.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. تو موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغان بي سیم د اتصال تلشميري لاري ستاسو پر رسیدلو پیغامونه کې اکثره د یوې موضوع په ارتباط یې عقدات چې یو شمېر وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو پاتې بندیان خوشي کی چې د سولې خبرو ته لار هوار شي، خو یو شمېر نور بیا لیکلي دي چې طالبان دې هم د افغانستان د حکومت بندیان خوشي کی چې دواړه خواوې د خبرو میستکشینی. که په دې اړه تاسو درانه اوریدونکو غواړئ چې نظر مخ پور شي د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري راوستوي ورسته به لنور اوریدونکو سره شریک کړم. اوس په فریبا ظاهر څه خبرو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته کتنه شوې چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یو برخه کې راغلي دا تازه پیښې داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بې برخلي کپاته دی. په دې مطلب کې راغلي د افغانستان حکومت ویلي تر هغه چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشي نه کړي دوی به د طالبانو پاته 360 بندیان له ځان سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوهې د توافق لمخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشي کړي دي. د هغه توافق لمخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل سوی دی. هغه ورچې د مارچ میاشتې لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وي خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي خو د غړډلې ویلي د اوربند او نور موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه کورنیو بې ځای سوی او د کورونا د خبرې سوی وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي چې وکاله د مخه د بې ځای سوی کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځای سوی د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو د کډوالو غنګونه او پر شوز او ماشومان د کووید 19 ناروغي اغیزې د بې ځای سوی کسانو پر وړاندې د نخوالو یو بیل کبلل کیږي. په دې ترڅ کې د یو شمیر فرصتونو خبرې هم کیږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې هوساینه او پرمختګ یو سولیز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې شکیل دی خو وایي خلکو له تیر وختونو څخه داسې تجربه اخیستي چې د سولې په لاره کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
وسم له افغانستان د باندې یو موضوع په پاکستان کې د درملو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد په چین کې جوړ شوی واکسین ته اجازه ورکړي چې د ازموینې وروستۍ پړاوې په دې هیواد کې تطبیق شي. په دې اقدام سره پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شاملېږي چې مستقیما پر انسانانو د کورونا ضد واکسین پکې ازمویل کیږي. نور تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد د چینایي واکسین د درېمې او وروستۍ مرحلې ازموینې ته اجازه ورکړه. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده د اگست پر 18 اعلان کړی و چې د دې واکسین کلینیکی ازموینه په دې هیواد کې یو بیساره اقدام دی. د انسټیټیوټ همدارز زیاتوي چې په پاکستان کې د درملو د تنظیم ادارې د کانزینو بایو په نوم د واکسین جوړونې چینایي موسسې ته اجازه ورکړې چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوی واکسین دریم او وروستۍ پړاو ازموینه په پاکستان کې پیل کړي. د دې واکسین په جوړولو کې د چین د بایوټیکنالوژي انسټیټیوټ هم برخه لري. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ په ویلمی کې راغلی چې دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د دغه ډول یو واکسین د کلینیکی ازموینې دریم پړاو تجربه کیږي. انسټیټیوټ زیاتوي پر انسانانو د واکسین د ازموینې د پړاو ته د پاکستان ورګړېدل به مرسته وکړي چې دا هیواد د دې واکسین په تولید او بیې ورکولو کې رول ولري. د ازموینې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په څو طبي تاسیساتو کې تطبیق سي. په چین، روسیې، چیلي او ارجنټاین کې د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسینونو دریم ازمایشي پړاو پیل شوی دی. مکسیکو او سعودي عربستان هم غواړي چې په دې ډول ازموینو کې شکیل سي. په پاکستان کې شاوخوا 2900 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې تر 6000 ډیر کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د محل په ټوله نړۍ کې د یاد وایرس پر وړاندې شاوخوا 150 ډوله واکسینونه تولید او د ازموینې په حال کې دي چې 25 ډوله یې پر انسانانو تطبیقیږي. د دغه وایرس پر ضد د واکسین تولید یو نړیواله سیالي رامنځته کړې ده. هر هیواد غواړي د دې مرض د مخنیوي لپاره په چټکۍ یو واکسین تولید کړي چې مناسبه بیه ولري. د ورلد میټر انټرنیټي پاڼې د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 2,300,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. شاوخوا 15,000 کسان له دې وایرس مړه سوي او د نږدې 15,000,000 کسانو درملنه سوې ده.
نول لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزي او نجونی لز دکړو او لکوره بهر کار کول به برخي وي انده چې لکوره د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وای. خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه انجونې خونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د محسو دروازې د انجونو او ښځو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 ښځې جوړوي. خزه د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خزو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری خزه په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نشي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوي دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
زمو شخلا آزادی رادیو آوری اتبجه او شپگ ویش دقیقی شوی. در افغانستان در کرنی او مالداری وزارت وی په هیواد که در کبان و سنت په غوری دوده. در وزارت هم در از وی در محل په افغانستان که در کبان و در روزنی چکم دری زر لوی او کچنی فارمونه جور شویدی. در دی موضوع تفصیل در ناجی ساپی پراپور کیو آوری.
د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وای په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول اتیا تر سل مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول اتیا تر سلو پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړیدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرۍ پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3,000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د ارتیا وړ ډیرې غوښه له بهر واردېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
باوري لشکین څخه لیکلي سوله د افغانانو لپاره اړینه ده، نو دولت باید بندیان آزاد کړي. حفیظ الله زړسوان له میدان وردګ څخه لیکلي دي طالبان هم باید د حکومت بندیان خوشی کړي چې د سولې خبرو ته لار هوار شي. نثار احمد علی کوزی د هلمند له ولایت لیکلي وسلوال طالبان باید جګړه ودروي او افغان حکومت هغه پاتې بندیان خوشی کړي چې بین الافغانی خبرو ته لار هواروي. مسعود احمد هلال له هرات څخه لیکلي طالبان داسې فکر کوي چې سولې ته یوازې حکومت اړتیا لري او ځکه باید دوی شرطونه تعین کړي، ځکه ناغېړۍ کوي. که یې تر 5000 یو تن هم کم بندي خوشی شو سوله نه کوي. سوله د ټولو افغانانو اړتیا ده. طالبان باید دا درک کړي دوی هم افغانان دي او سولې ته اړتیا لري. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکي له حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې 4000 بندیان دي خوشی کړل، دا نور 4000 هم خوشی کړه چې د طالبانو بهانه ختم شي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي دي نن سبا بشری مرستو ته تر هر وخت ډیر اړتیا لیدل کیږي. خلک جګړې بې ځای کړي او هم کرونا سخت ځپلی دي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي باید طالبان او حکومت د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. غلام سرور سرور لیکلی دی باید حکومت د طالبانو بندیان خوشي کړي او طالبان د حکومت بندیان خوشي کړي چې سولې ته لاره هواره شي. یوه خوا دې هم پلمې نه کوي. مولا نقیب الله د هلمند له نادالي له لوی باغ څخه لیکلي د افغان حکومت په یوه بله بهانه د بندیانو خوشي کېدل ځنډوي. ټولو افغانانو دا هیله ده چې دواړه خواوې د بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو در روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشری حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې اته بجه او دیرش دقیقې دی د لنډو خبرونو نوبت دی. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانیل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې لیکل شوي د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواوو مرکزي قومندانۍ دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی دی. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي دي، نه زر تنه. د سرچینې همداراز ویلي تر هغو چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نه کړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نشي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ دا غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. اروپایی ټولنې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپایی ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوې په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به نن پنجشنبه رسما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړي. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د ارزښت 2 تریلیون ډالر رو ته ورسید. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.89 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. اروپایی ټولنه وایي د بلاروس وروستۍ ولسمشریزي ټاکنې په نړیوالو معیارونو برابرې نه وي او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوق العاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل زعیم په خپله وټاکي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اروپایی ټولنې بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د 9مې ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې یې اعتراض کوي. اروپایی ټولنه دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د ده د بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایی ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکېچ په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړه او د دغې ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیتیک په اړه نه دي. په لومړي سر کې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پرېکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پاموړ شمېر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي، د مظاهرچیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزاد وي او نه هم عادلانه. په بلاروس کې په 80% درایو په خوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالی اعلان شوی، خو ټاکنیز سیالی د پایلې تقلبي بولی. د لوکاشینکا سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي ویلي دیش بیته تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل لورته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بلاروس زړورو خلکو وښوده چې غږ یې د وحشت او شکنجې په وسیله نشي غلی کېدی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنيجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامی ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته دې اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تعداد پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان ته دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان ته دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سوی مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا هغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیت چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې جا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي عم دې شکل سره کچيري وزارت یو انکشاف دهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کړي په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین به تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي نو څنګه کېدل شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر ووسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کی. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ باید دا هم موږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري علام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د کالی ګندل ماشين څه وخت او چیرې جوړ شو؟
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پوه د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کالی ګنډلو ماشین په ورځني ژوند کې څومره مهم دی؟
ماشین خو ښایي چې خیاطۍ پیو کې یعنی د توشک درس پی ونیسي یعنی پشتي درس پی ونیسي یعنی جامی په باندې ښایي یعنی
او څه ډول باید ساتنه وشي؟
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوتری کې غوړې کې کېنه او چې بیا یې راخلی بیرته به هماغس په هماغه سیستم راخلی ګورې چې کوي به یې کار به تیا اخلی.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د کالیو ګنډلو د ماشین تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت روښانه وو او د خیاطۍ په کورس کې د کالیو زده کوونکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي لازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، د کالی ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلي بڼه یې ګنډي. د کالیو ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و خلک په تیره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شی به په اونۍ اونۍ کې داسې جوړول چې نور به یې حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به یې د ستنې تیرې څوکې د وینو لارې جوړې کړي. د سترګو دید به یې کم، اوږې او ملا به یې کړوپه کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپته څخه تر 1340 د حدودو کلونو کې د ارتیا ډیر سول د نورو بخار ماشینو د دې ماشین ترڅنګ د لاسګندل ماشین ته هم ضرورت پیدا سو چې د جورسی لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پوه د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي. دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چاغلو لوی بادبانونو لري او په لاس خورا مشکلونه دغه د پاره دا کار وکړي. د ځینې چرم د ګنډولو لپاره دا کار وکړي. تر هغه وروسته په 1990 کې د سینټ په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشین جوړ کړي، د هم د چرم ګنډولو لپاره چې په لاس باندې دا خورا ستونزمنه وه دغه کار یې وکړي. او په 1904 کې سکاټلنډي بیکن په نامه باندې یو انجینر و، کالو ماشین یا ګنډولو ماشین چې په لږ وخت کې ښه کار متنوع او رنګارنګ کارونه کوي او لګښت یې هم کم و، دغه کار یې وکړي. په 1910 کې د بارتولمی کیمینیا په نامه باندې یو فرانسوی و، د کالو ګنډولو یو ماشین جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکر ټوکر شرم ټوله باندې ګنډل کېدله. خو دلته یو تصادف رامنځته سو، هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه او ویره یې درلودله چې د دغسې ماشینونو په راتګ سره به دا زموږ د لاسي کارونو رونق کم سي، ځکه نو د بارتولمی پر کارځای باندې هجوم وروي، مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل. تر 19مې پیړۍ پورې شپږ څلوېښت زره ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت سول چې بېلابېلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراعګانې وکړې.
ښاغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانې او لوی کمپنۍ او ماشینونه لوړ د انتقال وړ مې دي او په لږ وخت کې خورا ډېر کارونه کوي. او دوهم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یوه ګټه دا ده چې په ډېر شمېر کې کالي جامې لکه هغه د پوچ چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګټه کېږي، دا په لاس ناشونې دي او کوي هم د خورا وخت نیسي، حتی کلونه وخت نیسي، خو په لنډ وخت کې دا کار کېږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنیشکا مجسمه ګورو، د کم کالي چې ګنډل سوي دي، البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډېر ظریف ګنډل سوي دي. دغسې بیا وروسته د سپاریانو، سلجوکیانو، غزنویانو، غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو. خو هغه ډېر وخت هم اخیستی او لګښت یې هم زیات و. نو دغه لاستي کارونه خو کله چې ماشین رالی، د ماشین په کار سره که اختر ته دوه ورځې هم پاتې، موږ تاسې شاهدان یو چې دغه کار کېږي، په کم لګښت باندې کالي په ماشینونو باندې ګنډل کېږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوي ډولونه راووتل، بیلابیل ښکلي ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړوه. ګلمینا چې د شپږو ماشومانو مور ده، وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه و، نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
خو سخت خو دی، هر شي ته سخت دی. یعنی ماشین خو ښیي چې هر څه خیاطي پې وکړي، یعنی د توشک درس پې ونیسي، یعنی پشتي درس پې ونیسي، یعنی جامې پې وګنډي ښیي. یعنی جزه از دای بیخی مشکل ورته نشته ده، چیز دای یخو بیخی خیی
خوشی گیریت با ماشین باندی گندل وکی؟
او خوشی گیمی و
کلپ خانه کسره تا وکی دی پلار لکوره دی بیا تر وزا پوری ماشین پا کورو که و کم دولونه و چه رقم و؟
پخوا خو می مرده چی وای یعنی ماشینونه نو نرس پلاس گندل، یعنی پستن بام گندل که دقا و دا وز وقتو که ماشینونه را وطل. یعنی
جواند
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسی شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. تاسو به هم ډیر کله لیدلی وي چې کلن جلې ودیږي، نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشين هم د پلار له کور څخه په سوغات کیوړي. ګڼ شمیر خلک وایي چې په خو به که په کورونو کې ماشین و هم، خو اکثر خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خب مشکل دا و چې عام ګټ اخیستنو نه بلد نه و. په یو کلي کې یو دوکان د خیاطي و چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. خو اوس ورو ورو دا عام شوي دي، خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټ اخیستنو دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټ اخیستنو ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لسو پنځلس حتی دیرشو ته رسیږي او په یو کور کې یو شیزینه یا مردینه اوس نس کول شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامع وګندي، ناوې چې واده کیږي یو پایا ماشین خیاطي ارو مرو هغه ته ورکوي چې خپل ضرورت رافقي.
هغه میرمنو چې د کالیو ګنډل مهارت زده کړی دی وای په ماشين د درزونو ګنډل دومره خوخيږي چې دوی ته تفریح کار ښکاری. کله چې پتنګ شي ک ګنډل نوي هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حد خوختيروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوه تنو زده کوونکو سره غږیدل یو.
نوم دې راتوه؟
ما نوم یاسمین.
دا واړه واړه د ګوډي ګان شان مسته کړی.
څومره وخت کیږي چې راځي دلته په ماشين باندې کار کوي؟
یو میاش کیږي ډیر نه.
په دا یو میاشت کې دې چیز د کړی؟
امدا د ګوډي ګانو کلی د غسینور شان.
دلته خو رقم رقم ماشين نه دي کنه په کورس کې ته کوم رقم ډیر خوخيږي؟
اندل چلری اسانه شکر کیږي.
ولی دی وختل چې ته په ماشين باندې کلی ګندلز دکې.
خوخيږي مې شوق مې.
غواړی په راتلونکي کې څومره د کالیو ګنډل زده کړې؟ تر کومې اندازې؟ یعنی یوازې ځان ته خلکو ته هم ګنډي؟
ځان ته هم خلکو ته.
تری نوم راتوه؟
نوم فرشته.
درته وایي چې دلته د خیاطۍ په کورس کې کوم شیان ګنډي؟
پنجابي کلمې زده دي، دامنو تغه مې زده دي، زنانه کلمې ټول زده کړې دي.
ښه، په لاسي ګنډي که په ماشین؟
په ماشین.
بیا کور کې ماشین لري؟
او
چې کور ته لاړه سیم بیا په ماشین باندې کار کوي؟
او
ماشین ته څه رقم باید سړی کینی چې مثلا ورمیږي شخنه سیم لای شخنه سی کلچ کالی ګنډي؟
چوکۍ باندې کینم، په میز باندې دغه کینم، خیاطی ماشین او استوار ورته کینم، بیا ښه ګنډل کیږي.
ښه، کوم وخت خو به د ماشین نه خراب کړی د کالیو په ګنډلو؟
نه.
څنګه یعنی احتیاط کوي؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوک چوي. د خبرې کالی ګنډونکو ګل خان کوي. نوموړی لشلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هرڅه پاکې سوتړی کې غوړې کې کینه او چې بیا راخلی بیرته به اماس پما سیستم راخلی ګوري چې کوي به کار به تی اخلی. نو دا ساتل لی او داسې که ته مثال د خبرې کار تی واخلی او هلته کې دې ورسۍ خوله کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې نو ګرد او خاورې پې کینی هغه بیا دا پرځای خرابیږي ځکه چرک نیسي. پخوا نمونه کوچاپو زینتو او نور مختلف نمونه یې درلودل خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډیر اسانه کړی لکه ډینامو ورته لګیږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړی یې یعنی برق سیستم نه کار ورته اخلي نو کار ډیر ښه شوی دی. اوس هغه ستومانی نه لري که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډي چې برق نه وي بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځي نو تسمه تاویږي هغه تاوي.
قدر من اردوونکو په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیر بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
راته ګرانې جنې بالا ګل د مڼو راړه وچې په غاړه ګرځول تا یا تم مخ